په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړ. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی اجمل انت ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو ولس وسلوال وشل شوی دی او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا سهار وختي پاریس ته ورسیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت معززه.
خغلی رسولی وایي دغه قضیه د ټاکل شوی هیئت له لازمو څېړنو وروسته اړوندې محکمې ته سپارل شوې. د لوی څارنوالي اداره له سیاسي، حزبي او قومي لیوالتیا پرته قضیو ته د رسیدګۍ په برخه کې قانوني اقدامات کوي څو عدالت تامین شي. دا جوزجان پوخانی والی احمد شینګ دی اته میاشتې مخکې دا وکړه چې خغلی دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتو او ناوړه چلند ورسره کړی. همدارنګه تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزافیر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. چارواکي وایي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو لسته داعش وسلوال وژل شوی. د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د غبرید تیر شپه د داعش په مرکز شبه. نوموړي وویل چې په وژل شوو کې یو عرب او دوه پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تقاعد خزانه رئیس وایي د دوی هڅې روانې دي څو د تقاعد په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ګل محمد منتظر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاعد ریاست روانه پروسه زورونکې ده او د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
موږ دا پروسه ډېر سخت زورونکې ده او مبصره مانع د کار د موږ سره پروسه د بایومتریک چې دغه د لکه 1000 نفر مجموع کې موږ دا ټول بایومتریک وو ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دی آینده کې ان شاء الله دغه رفع کیږي.
دا خبری ورسته له هغه کې چې یو شمېر متقاعدینو شکایت وکړ چې د تقاعد خزانه ریاست د دوی کارونه په وخت نه خلاصوي چې لامل یې ډیر متقاعدین لستون سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د متقاعدینو د ستونزو د هواري ژمنه کړې و. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسي پوځي سلاحکار وشل شوی. پرون د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل نیکولای افاناسوف د حماب ولایت کې د هوان په یو برید کې وشل شو. د روسیې د دفاع د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افاناسوف په سوریه کې د روسیې له یو شمېر نورو پوځي روزونکو سره یو ځای د سوریې مځکني ځواکونه روزل. د دې روسي پوځي سلاحکار په وژل کېدو په سوریه کې د وژل شوو روسي پوځیانو شمېر 23 تنو ته ورسید. روسیه په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاحکاران لري. په دې هیواد کې له 2010 کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 300 زرو زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ نن له واشنگټن څخه د فرانسې په 2 ورځني سفر پاریس ته روان شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ سهار وختي فرانسې ته ورسیږي او په ورپسې ورځ به دغلته د باستیل د ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم ګوري او تمه کیږي چې د دواړو خبرې اترې به د سوریې پر کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو متمرکز وي. ماکرون تیره میاشت ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د باستیل د ورځې په لمانځلو کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره چې دا د فرانسې ملي رخصتي ده، سکال د دې ورځې یاد لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي دولس سلمي کلي سره برابر دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر وایي یو کال مخکې له یو روسي حقوق دانې سره لیدنه د پلار د انتخاباتي کمپاین په ګټه نه و، بلکې هیڅکله یې پلار له دې لیدنې خبر هم نه و. د ولسمشر ترامپ مشر زوی پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل نوموړی احتمالا پر ناتالي سربیره د روسیې له ځینو نورو کسانو سره هم لیدلی. د ترامپ زوی ویلي وروسته یې له هغه وبخی دا ترامپ زوی وای ورسته له هغه اعلان ناتالی په نوم له روسي حقوق پوه خې سر ولیدل چې ورته ول شول د لیدنه د روسیې د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې غواړي د پلار سره امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته په کاندیدای کې مرسته وکړي. خو د ترامپ زوی ټینګار کوي چې پر انتخاباتو د اغیز د همغږ کول او یا د پلار د انتخاباتي رقیبي هیلری کلینټن د تقریب هڅې نه ده کړې. او په اوکران کې وی محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر یاناکویچ محاکمه چې په ملي خیانت تورن دی د اګست درېیمې نیټې ته ځنډولې. دا محاکمه د یاناکویچ په غیاب کې کیږي. دا اقدام وروسته لاغې کیږي چې د یاناکویچ نوی وکیل د زیات وخت غوښتنه وکړه. د کیپ د محکمې یو قاضي د یاناکویچ د مدافع وکیل دا غوښتنه منلې.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل محول محکمه زیرصلاحی شدن.
نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړل. د مالیې وزارت ویان
اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب سره په افغانستان کې سوداګري وده کړې ده. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د یوې روسي وکیلې خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړې. ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي رادیو ته وویل چې په عبدالرشید دوستم باندې د احمد ایشچی له لوري د جوزان د پخواني والي له لوري د لګول شوو ادعاو په اړه لوی څارنوالۍ په بشپړې بې طرفۍ اسناد او مدارک راټول کړي او دوسیه محکمې ته سپارلې ده. نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال مطلع افغان پرپورت کې اوري.
بلاخره د ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه لمیاشتو وروسته ستره محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوسیه په بشپړه بې فری ډول څېړل شوې او یو میاشت وړاندې ستره محکمې ته لیږل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت
د ټاکل شوې پلاوی لوري د قضیه په اړه لازمې څېړنې وسوي او یو میاشت وړاندې یعنی د روان کال د جلزه میاشتې په 22مه نیټه اړوندې محکمې ته محول شوې ده. څه ډول چې تیره ورځ هم ولسمشر د لوی څارنوالۍ په بې طرفۍ ټینګار وکړ، د لوی څارنوالۍ اداره به له هر ډول سیاسي، حزبي، قومي تمایلاتو پرته قضایاو ته رسیدنه او قانوني اقدامات وکړي څو عدالت او انصاف رعایت شي. ښاغلي رسولي دا ونویل چې په جنرال دوستم د احمد شي د ادعاو په اړه د دوی موندنې اتصدي. نوموړي په دې اړه هم له خبرو کولو څخه ډډه وکړه چې ولې یو میاشت وړاندې محکمې ته د دوسیې د سپارلو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک نسول. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر له رئیس عنایت الله بابر فرهمن، د جنبش ګوند له ویان بشیر احمد تینج څخه په دې اړه نظر واخلو، خو دواړه په دې اړه له څه خبرو کولو څخه ډډه وکړه. ښاغلي تینج ازادي راډیو ته همدومره وویل چې ډېر ژر به په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. احمد اشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتاو او بد جنسي چلند یې ورسره وکړ. که څه هم د عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعا رد کړي، خو هغه له دې پیښې وروسته ډېر کم په دفتر کې لیدل کیږي. جنرال عبدالرشید دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره دا مهال په ترکیه کې ده. نوموړي په ترکیه کې په خپل استوګنځای کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د بهرنیو چارو له وزیر او د برخ له والي سره یو نوی ایتلاف جوړ کړ. خو د افغانستان لوی سرانوالی وایي د جنرال دوستم دوسیه له وروستیو سیاسي جریاناتو سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د هغه په وینا دوسیه یوه میاشت وړاندې محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د جوجان پخوانی والي احمد اشی وایي محکمې به اونۍ وړاندې د دوسیې په اړه غونډه درلوده. هغه وایي د دې لپاره چې په محکمه کې د جانب مقابل له لوري هیڅوک هم نه و حاضر، محکمې دوسیه بلې غونډې ته وسپارله، څو امنیتي بنسټونه تورن کسان غونډې ته حاضر کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. همدارنګه تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شزدافر هوګو لارنس هم ویلي وو چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و مرتل چې د افغانستان لوی ترنوالی وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. پر هغه د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی له لوري تور پورې شوی چې له ده سره ناوړه د جنسي تیری په شمول ناوړه چلند کړی دی. لکه څنګه چې مو واوریدل په کابل کې د امریکا شهزادګان هوګو لارنس هم پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه قضیه جدي وڅیړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې د حکومت ناراضي او په دې برخه کې د عدالت په بشپړه توګه پلی شي. تیره ورځ افغان ولسمشر هم په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال دې پوښتنې په ځواب کې چې د لومړي مرستیال دوسیه چیرې ده وویل چې هغه د لوی څرنوالۍ لخوا حقوقي موضوع ده او د لوی څرنوالۍ لخوا څیړل کیږي، او جنرال عبدالرشید دوستم هم د لوی څرنوالۍ په اجازه د خپلې درملنې لپاره ترکیه ته تللی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالی له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړ. د دې مرستو هدف په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې کمول او په دې برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ دی. دا خبره د افغانستان د مالی وزارت په یو خبر کړي بیان کې انکړه ده. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانک په افغانستان ته د بیوزلۍ د کچې کمولو لپاره تر 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو زیاته مرسته وکړي. په دې هدف د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د چهارشنبه په ورځ یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس او د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس کارول کیږي.
همداراز په دې اړه د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې دا مرستې له افغان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لکه د کډوالو د بیرته راستنېدو ستونزې، د خصوصي سکتور پراختیا، په 50 شهرونو کې د پرمختیايي پروګرامونو ملاتړ، د برښنایي شبکو پراختیا، د خوراکي مسؤلیت او په کلیو کې د سرکونو جوړولو پلانونه تر پوښښ لاندې راولي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي شوبهم چودري وویل د نړیوال بانک لخوا د نننۍ مالی مرستې منظوري د څرګندوي چې دغه بانک په افغانستان کې د امنیتي ناخوالو او ګواښونو سره سره د پرمختیايي ستونزو او خندونو په وړاندې د افغانانو له هلو ځلو او هڅو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان اوس مهال د بیوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. دا مالی مرسته د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا چې د نړۍ بیوزلو هیوادونو ته ځانګړې شوې او همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د بیا رغونې د وجهې صندوق لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې نړیوالو مرستندویانو د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام په شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه جوړه کړه. په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې وه.
له افغانستان سره د 500 میلیون ډالر د نړیوال بانک د وړیا مرستو په باب مو واوریدل. د سوداګری نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د سوداګری وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره په دې هیواد کې سوداګري وده او پراختیا موندلې ده. د دې وزارت ویاند وایي په د سوداګری په نړیوال سازمان ته د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ پلانونه او ستراتیژۍ چمتو کړي دي. نور حالې د وصل وصل پرپورټ کې اوري.
سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان وروستۍ اندېښنه رد او یا هم نه تاییدوي، خو وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې پانګونه ډېره شوې او سوداګرۍ پراختیا موندلې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د شویو ژمنو عملي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
خوشبختانه
پس از زیات در سازمان تجارت جهانی د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې سوداګري پراخه شوې. کشمیر ته وګورو، په 2015 میلادي کال کې موږ نږدې 200 میلیونه ډالر پانګونه په افغانستان کې لرله، خو د کشمیر په 2016 میلادي کال کې 1.2 میلیونه ډالر ته ورسېده. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د دغه سازمان له غړیتوب وروسته 15 کلنه ستراتیژي تر 2013 کال پورې جوړه کړې. خغلی قوقندی دا شنویل کوم استراتیجی چې دغه وزارت جوړ کړي گزارش په کابینه کې ولسمشر ته وړاندې شوی چې ولسمشر اړوند وزارتونو ادارو ته د یاد استراتیجی د پلي کولو هدایت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د پانګونې لپاره د یو مناسب چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلی. په راپور کې ویل شوي چې اداري فساد او امنیتي ننګونو په افغانستان کې تجارت او پانګونه له ستونزو سره مخ کړې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په باور یو لړ بنسټیزو ستونزو په ځانګړې توګه د حملو نقل او برېښنا په برخه کې شته ستونزو سوداګر له پانګونې زړه توري کړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان مرکز په سویس کې دی او افغانستان تیر کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. محمد قربان حقجو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه په کار پیل کړی دی. سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان یاد اندېښنه په ښکاره توګه رد او یا هم نه تاییدوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې سازمان اندېښنه پر ځای بولي. د دې خونو د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال تجارت سازمان نظر متاسفانه سم دی. د افغانستان پاکله دلته فساد شتون لري، دلته ناامني شتون لري او د پانګونې لپاره مساعد زمينه نشته دی. او د افغانستان چارواکي لوړ پولي چارواکي د قدرت دیویش په اساس را جنجال لري. ملي وخت د دې لپاره چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره او د خلکو د هوساینې لپاره یې ورولګي، دوی خپل د اختلافاتو پاکله لګي او قرباني کوي.
خغلی حافظی وایي وروسته یو نامنی او د روژې په میاشت کې خونړیو بریدونو سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول. نوموړی وایي حکومت ته پکار ده چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د فساد د مخنیوي لپاره هم جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو پرون وویل چې د روان کال راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا هغه موضوع چې نن ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړله. په عمومي غونډه کې په دې خبرې وشوه چې بې ځایه شوې کورنۍ ځینې لویو ښارونو ته څېرمه، ځینې په خیمو او ځینو پرته له خیمو په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو دغه راز ازادي راډیو سره هم په خبرو کې ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د جرګې په غونډه کې نن پرېکړه وشوه چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د جرګې ته ور وغوښتل شي او د دغو بې ځایه شوو پر ستونزو ورسره خبرې وشي چې د وزارت څه اقدامات کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په هوارولو کې د کډوالو چارو د وزارت هڅې کمزوري ګڼي او وایي چې په روان کال کې د نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو د کډوالو چارو وزارت ورته هیڅ ډول تدابیر نه لري. دوی وویل همدا اوس ځینو لویو ښارونو ته څېرمه په زرګونو کورنۍ، ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته، د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، سرپنا او داسې نورو ضروري وسایلو د نشتوالي له امله په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. دوی دا هم وویل په دې برخه کې کندوز او د هلمند اوسیدونکي تر نورو زیات زیانمن شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه د جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته وویل:
ظرف کمیسون ته دنده سپارل کېږي چې دغه موضوع یوازې کندوز نه، د افغانستان په ټولو ولایتو کې بې ځایه شوي د مشکلات په هکله د مهاجرینو وزیر صاحب خپل کمیسون ته راوغواړي او دغه موضوع سره شریکه کړي او رایه حال یې بېرته تالار کې له دوستانو سره شریکي.
یوازې د کندوز ولایت نه دی چې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي، بلکې د ننګرهار ولایت د شینوارو د اکثرو ولسوالیو، د کندهار، فراه، هلمند او ځینو شمالي ولایتونو په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي چې اوسمهال له ډول ډول ستونزو سره مخې دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بې ځای شوو کورنیو د شمېر زیاتوالی له امنیتي وضعیت سره تړلی دی، په دې معنی چې په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده بې ځای شوي پکې هم زیات دی. دوی وایي په ځینو سیمو کې چې امنیت یې مخ په ښه کېدو دی، ډېری کورنۍ بېرته ورګرځېدلې دي. د دغه وزارت ویان حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته وویل: د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,04,496 کورنۍ چې د غړو شمېر 2,04,906 کېږي له خپلو کورونو بې ځای شوي چې په نوبت سره مرستې ورسېږي. ښاغلي میاخیل وویل: بې ځای شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ اوس هم روانه ده.
کمیته جوړه شوې، کومې کورنۍ چې مستحق دي هغه پیژندل کېږي، له هغه وروسته دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کېږي. نو په مجموع کې په ټول افغانستان کې 9,500 کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا له 2,500,000 څخه ډېر کسان کېږي.
د چارو پوه میر سردار زدران په دې نظر دی چې امنیتي ځواکونه باید د امنیت راوستلو ته تدابیر پراخ او جدي کړي، او سربیره پر دې دولت ته پکار ده چې د بې ځای شوو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستندویو ټولنو او موسسو ډېرې مرستې جلب کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب وکیم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ یتان راغله. وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه، سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. ته
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي بالا وروره دلته په دروازه پر ګوندک باندې مست دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ ځمانه باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه دی د فضل احمد اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان تیرو، مهاجرینو مخکې $1,200 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمدینه په درنده هیله چې $1,200 به تا وته کول شي، او یو ګاډي کرایه یو 1,000,000 ده، د سرپنا ځان خلک نه لګي.
ہلو السلام علیکم.
مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري، آیا د دغه ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دغه باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
دا استاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه هرومرو درته خپرو. د افغان بیسمه ته سوه اتل شمېرې له لارې مو هم موږ ته لیکلي پیغامونه راستول، خو په دې وروستیو کې دغه سیستم خراب دی، او کله چې د سیستم جوړېږي تاسو کولی شئ چې بیا هم د ازادي راډیو داخلي شمېرې ته ټلیفون وکړئ: 0000-2-3-6-1، او خپل په خپل غږ پیغام پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د او یو روسي وکیل خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړي. ډونالد ترامپ جونیئر د سیشن بی په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې هیڅ کله خپل پلار ته له روسي وکیل سره د خپل لیدنې په اړه څه نه ویلې. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د ترامپ د زوی او روسي وکیل د خبرو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. تفصیل د سفیر ولستان زی په راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر ویلی له روسي وکیل او یا نور روسانو سره خبرې د خپل پلار د سیالي هیلری کلینټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو د هغوی د تاثیر په پار نه دی کړی. هغه له فاکس نیوز سره د سشمې پورز مرکه وکړه او ویل چې د تیر کال په جون میاشت کې د ده او روسي وکیل ناتالیا وسلینسکایا خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه ده کړې. هغه ویل خپل پلار ته هم د دې خبرو په اړه څه نه ویلي.
There was nothing to tell.
دا هیڅ مسله هم نه و چې زه پلار ته وایم. زما مطلب دا دی چې زما په یاد هم نه و تر هغه چې تاسو دا مسله یاد کړه. دا په اصل کې کومه غټه خبره نه و. د شلو دقیقو لپاره د وخت ځای کول د شرم وړ ده. خو د کانګرس ځینې غړي د ترامپ د زوی او د روسي وکیل خبرې په هغو ایمیلونو پورې تړلې بولي چې د ولسمشر ترامپ لخوا د جولای په 11 خبره شول. د اوراګان ایالت سناتور ران وایډن ویلي دا ایمیلونه ښکاره کوي چې د ډونالد ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیئر د امریکا د دیموکراسۍ د خرابولو په خاطر له یو بهرني دښمن قدرت سره خبرې کړې دي. ترامپ جونیئر بیا دا تورونه بې ځایه او خندونکي بللې دي. د امریکا په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکي سناتور او د اکثریت رئیس میچ مکنل ویلي د سنا جرګې د څېړونکو ډلې د څېړنو پایلو ته به تمه وي څو د دې قضیې په اصل وپوهیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې د خپل زوی ننګه کړې او هغه یې په وطن مین شخص بللی دی. د ولسمشر ترامپ د زوی مدافع وکیل آلن فوترفاس د جولای په 10 په یو بیان کې ویلي موکل یې هیڅ ناسم کار نه دی کړی او په دې اړه هر ډول سپیناوي ته حاضر دی. اخوا روسي میرمنې ناتالیا وسلینسکایا ویلي له سیاست سره هیڅ لیوالتیا نه لري او ترامپ جونیئر سره په لیدنه کې په دې نه پوهیده چې ترامپ به راتلونکی ولسمشر وي او یا دا د کوم کاندید له زوی سره خبرې کوي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو اداره اف بی آی د 2014 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ همکارانو له روسیې سره نه قانونه اړیکې درلودې که څنګه خپل تحقیقات پیل کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې د هغې کمپاین په اړه واوریدل چې د زمانوم چیرې دی په نوم پیل شوی. دا کمپاین پر دې سرخه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو نومونه ډیر نه اخیستل کیږي. خو اوس به دا واوري چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چې ښځې نشي ورتلی.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 12 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکی اوسي خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کښیږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړېدونکي دي. دا آثار د تلورمی او اطلسمی پیړۍ ترمنز جوړ شوي دي. جاپان په 1922 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
له اسمه څروانه مو اوریدل چې د هغه د جاپان د هغه ټاپو په اړه معلومات راکول چې خزل ورتک څخه محروم دي، په دې معنی چې خزینه پر خودل کیږي چې د ټاپو ته ورشي. په همدې سره د خبري مجله پاتور سي، زما همکاران سړي ترغلي سید سمي اباسته.